زمبیا و امنیتیز و کونه ما د جمهوریت نظام وخت کې ډیر زمونږ خوندې ورونه او ډیر په خمه نظام توبه تله او خپل درس او زده کړو ته به ادامه ورکوله. اوس پیلن د امارات اسلامي مجاهدینو نه غواړم چې دغه د پاکستان که بل هېواد په غوښتنه باندې که دغه مدرسې بندي نو سره په تاریخ په اوږدو کې به توره ورځې موږ چې دغه د جنکیانو ښوونځي بېرته پرانځي او دغه د انساني قاچاق کوونکي د ګیر کې دغه ټول هېواد نه ځوانان وږي او منحس یو ځوان په کشر باندې زه خپله نامرم برخلیک سره مخامخ افغانستان کې کاروبار موږ ته نه و. موږ مجبوره شو چې هېواد هم د حمل میاشت کې پرېښود او ایران ته راغلو. دلته کاروبار ته او کله کاري کله کار نه وي. او
اته بجه او دیرش دقیقې شوې. مخکې له دې چې درسي ساعت خبرونه واورو یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی په افغانستان کې له بېوزلو خلکو سره د برېټانیا د 25 میلیونه پاونډو بسپنې خبر ورکړی. ډبلیو ایف پی پرون پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې د برېټانیا د بسپنه به د هغو شاوخوا 15 میلیونه افغانانو لپاره چې له غذایي ناامنۍ سره مخامخ دي د دې پروګرام د بیړنیو عملیاتو په ترڅ کې ولګول شي. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکړی په افغانستان کې د وچکالۍ، اقلیمي بدلون او اقتصادي بحران له کبله ګڼې کورنۍ د خوړو برابرولو په برخه کې له سختو ننګونو سره مخامخ دي. د طالبانو حکومت د کابل امنیه قمندانی وایي چې د پلازمینې په څلورمه ناحیه کې بیګانۍ 14 هیڅ تلفات نه لري. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران تېره شپه ناوخته رسنیو ته په یو بیان کې وویل چې 14 د حاجي یعقوب څلور لارې ته نږدې په یو پیکاپ موټر کې وشوه. ښاغلی زدران وایي په موټر کې څوک نه و نو ځکه تلفات نه لري. په بیان کې راغلي چې د 14 علت او څرنګوالی تر اوسه نه دی روښانه شوی خو په اړه یې څېړنې پیل شوې دي. په کندهار کې د محمد صادق اڅکزی په نوم سوداګر تر تختول کېدو وروسته په مرموز ډول وژل شوی. سیمه ایزو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې اڅکزی 6 ورځې مخکې له دوبۍ څخه کندهار ته ستون شوی و خو د ښار او سپین بولدک ولسوالۍ ترمنځ پر لاره تری تم شو. د کندهار په میوان ولسوالۍ کې د طالبانو یو سیمه ایز چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته تایید کړه چې د نوموړي جسد پرون جمعه د دې ولسوالۍ په چشمو سیمه کې له یوې اندازې پیسو سره په یو څاکې موندل شوی. تر اوسه د پیښې علت نه دی معلوم شوی او د طالبانو امنیتي چارواکو هم په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې په ټول هیواد کې ډاډمن امنیت راوستی خو لا هم د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د نامنیو د پیښو په اړه راپورونه ورکول کېږي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان د پلازمینې اسلام آباد پر لور د خپلو پلویانو لاریون ځنډولی. دا اعلان یوه ورځ وروسته له هغه کېږي چې عمران خان د همدې لاریون پر مهال په یو برید کې په پښه ولګېد او ټپي شو. له دې پیښې وروسته په خپله لومړنۍ تلویزیوني وینا کې عمران خان بېګانه وخت ته وویل چې د اسلام آباد پر لور خپل لانګ مارچ یا وخت لاریون د اوس لپاره ځنډوي او کله یې چې ټپونه ورغېدل بیا به یې پیل کړي. هغه زیاته کړه چې دی پوهېږي ښایي بیا برید پرې وشي. ښاغلي عمران خان تور لګولی چې په دې برید کې صدر اعظم شهباز شریف، د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله او د استخباراتو چارواکی فیصل نصیر دخیل و. د عمران خان تحریک انصاف ګوند ویلي چې په پاکستان کې د بدلون لپاره د غوښتنو د منل کېدو تر وخته به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلام لازادې رادیو څخه درسي ساعت ته خره غلاست. نن په درسي ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګي او جغرافي وړاندې کیږي. د دې خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې لازادې رادیو اورئ. دوم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. تیره هفته مو دوم ټولګي په جغرافي کې ولوستل چې د افغانستان جغرافیا بیلابیل فصلونه لري. په ځینو کې ځمکې یو فصل او په ځینو سیمو کې بیا ان تر دریو فصلونو غنم هم کیږي. د زراعتي جغرافي په دوام به نن دوه ډوله غلې دانې ولولو. خونکی په دې درسي ساعت کې راته په افغانستان کې کرل کیدونکي وریجې او جوار بیانوي. دا وواورو چې د افغانستان کومې سیمې د وریجو او جوارو کرلو ته مناسبې دي. د اوم ټولګي د درسي ساعت په دویمه برخه کې د آسیا لویه وچه بیانیږي. په دې برخه کې به ولولو چې د آسیا لویه وچه له کومو سمندرګیو او کومو بارزمونو سره نښتې ده.
وریجي د نغیو او غوټو وریجو کرل چې له غنمو وروسته زموږ د خلکو د خوراکي توکو څخه شمېرل کیږي په 244,000 هکټاره ځمکه کې کرل کیږي. د وریجو د بوټي کرل په هغو سیمو کې چې تود اقلیم، لنده هوا او ډېرې اوبه لري ښه حاصل ورکوي. نو ځکه د بغلان نری باړه وریجې، د کونړ د پشت وریجې، د لغمان نری وریجې، د کندوز د خان آباد د سیمو وریجې او د مزار شریف وریجې له ډېر شهرت نه برخمنې دي. جوار زموږ د وطن د خلکو بل خوراکي توکي دي چې کرنه یې تر 2500 مترو لوړوالي پورې ترسره کیږي او د کرنې ساحه یې د 1500 هکټار ځمکې په شاوخوا کې ده. د جوارو کرنه زیاتره د پکتیا او ننګرهار په ولایتو کې ترسره کیږي. د آسیا د لویې وچې موقعیت او څلور خواوې. آسیا لویه وچه ده چې زیاته برخه یې په ختیځ او شمالي نیمو کرو کې موقعیت لري. د آسیا لویه وچه د ختیځ طول البلد د 25 درجو او د لویدیځ طول البلد د 170 درجو په منځ کې، د جنوبي عرض البلد د 100 درجو او د شمالي عرض البلد په 80 درجو کې پرته ده. پراخوالی یې 4.2 میلیونه کیلومتره مربع دی. د آسیا لویې وچې په شمال کې کنګل شوی شمالي سمندر، جنوب خواته د هند سمندر او ختیځ خواته آرام سمندر پراته دي. لویدیځ خواته د آسیا او اروپا د لویو وچو په منځ کې د اورال غرونه، د اورال سیند، د کسپین سمندرګۍ، تور سمندرګۍ او باسپورس ابنا جوړوي. د جنوب لویدیځ خواته سور سمندرګۍ او د سویس کانال آسیا له افریقا نه بیلوي. د شمال ختیځ خواته د بیرنګ ابنا آسیا امریکې له لویې وچې څخه جلا کوي. د آسیا او اروپا لویې وچې یو ځای د یوریشیا په نامه هم یادوي. څرنګه چې خلکو د آسیا، اروپا او افریقا درویو لویو وچو په اړه له پخوا معلومات درلودل، نو ځکه د لرغوني نړۍ په نامه هم د هغوی یادونه شوې ده. د آسیا لویه وچه درې لویې ټاپو وزمې لري چې عبارت دي له د عربستان ټاپو وزمه، د هند ټاپو وزمه او د هند وچین ټاپو وزمه. په دې لویه وچه کې د نړۍ ډېرې لوړې څوکې پرتې دي. د آسیا لویه وچه د لرغونو تمدنونو او دینونو زانګو ده. د نړۍ خلک آسیا د کلیدي اشور او بابل د لرغونو تمدنونو سره پیژني. د کتنې وړ او تاریخي آثار لکه په مکه معظمه کې د کعبې شریفي خونه او د اسلام د ستر پیغمبر زیارت په مدینه منوره کې ډېر اهمیت لري. حضرت آدم او بی بی حوا علیهم السلام په آسیا کې ژوند کاوه. د الله پاک لوی او مهم دینونه لکه د اسلام مقدس دین، د عیسویت او یهودیت دینونه او لوی آینونه لکه بودیزم، کنفیسوس او نور په دې لویه وچه کې منځته راغلي دي.
دوم ټولګي په درسي ساعت کې مول وصل چې د آسیا لویه وچه د ډیر نفوس ترڅنګ د سترو کاني زیرمو او تاریخي ارزښتونو له امله هم د نړۍ له نورو لویو وچو ډیره بډایه ده.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلي کی. د خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
اوس هم د اتم ټولګي د درسي ساعت وار دی. د افریقا د خلیجونو په بحث کې مول وصل چې خلیجونه له هیوادونو سره په اقتصادي پرمختګ کې هم مرسته کوي، ځکه همدا خلیجونه د هیوادونو ترمنځ سوداګریزو راکړو ورکړو ته زمینه برابروي. نن به د خلیجونو د درس په دوام د اروپا خلیجونه ولولو. د اروپا د خلیجونو په باب به نن ښوونکی موږ ته ووایي چې ولې اروپا ډیر خلیجونه لري او د ګڼو سمندرونو ترڅنګ خلیجونه له اروپا سره د سوداګرۍ په برخه کې څه مرسته کوي.
د اروپا د لوی وچې خلیجونه د اروپا د لوی وچې د خلیجونو په هکله څه پوهیږي؟ په سواحلو کې د اوبو زیات ننوتل چې دریو خواو ته وچه او یوې خوا ته اوبه وي د خلیج په نامه سره یادیږي. د اروپا د لوی وچې ځانګړي جغرافیایي موقعیت د شمالي کنګل سمندر د اتلانتیک سمندر او مدیترانې سمندرګي ترمنځ د ټاپو وزمې په بڼه د بالتیک سمندرګي موقعیت د وچې په دننه کې د ډیرو خلیجونو د منځ راتګ سبب شوی دی. لویو او ژورو خلیجونو د بندرونو جوړونې ته طبیعي ښه شرایط برابر کړي دي. د دې لپاره چې لوی بیړۍ سواحلو ته نږدې راسي او د سمندري قوي څپو څخه په امان کې ووسي، د بارولو او خالی کولو لپاره پرا وخت ولري او په لنګر اچونې کې اسانتیاوې پیښې شي، هغه ساحلي هیوادونه چې دا ډول شرایط ولري په طبیعي توګه د اضافي لګښتونو پرته د بندرونو جوړونې لپاره ډیرو لګښتونو ته اړتیا لري. د اروپا سنتي هیوادونو د پرمختګ یو علت هم نړیوالو اوبو ته لاره لاسرسی او د بیړیو چلولو وړ بشمیره خلیجونو شتوالی دی چې له هغې لارې کولی شي له سلو څخه د زیاتو ساحلي هیوادونو سره سوداګریزي اړیکې ټینګې کړي. په لاندې تصویر کې تاسې د اروپا د لوی وچې یو جهیل ګوري.
د اروپا د خلیجونو په برخه کې پر دې پوه شو چې دغو خلیجونو د سمندرونو ترڅنګ له اروپا سره د کښتیو په واسطه د سوداګریزو راکړو ورکړو په برخه کې مرسته کړې او د دولتونو ترمنځ یې سوداګرۍ ته وده ورکړې.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د 12 ټولګي زده کوونکو ته خرغلاست وایم. د افریقا د کانی زیرمو په برخه کې ښوونکي په تیر درس کې راته وویل چې له دې امله چې په دغه براعظم کې په صنعتي برخه کې ډیر کار نه دی شوی او تاسیسات نه لري، نو د کانی زیرمو اومه مواد یې د تولید لپاره بهر په ځانګړې توګه غربي هیوادونو ته صادرېږي. نن په افریقا کې مواصلات لولو. د افریقا مواصلاتو په برخه کې به ولولو چې د نورو برخو خلاف مواصلاتو په افریقا کې ښه وده کړې او اوسمهال دغه لویه وچه له ځمکې، هوا او سمندري مواصلاتو څخه استفاده کوي.
مواصلاتي جغرافیه لومړی غواړم مواصلاتي جغرافیه تعریف کړم. مواصلاتي جغرافیه به هغه جغرافیه ته ویل کیږي چې د دوو نقاطو ترمنځ وصلوالی څېړي. داسې یې څېړي چې آیا دغه دوه نقطې د موټر په واسطه سره وصل کېدلی شي، د پلي تګ په واسطه وصل کېدلی شي، بحری وصل کېدلی شي یعنی د بیړیو د دې د لارې، او که یا هم د ریل ګاډ د لارې، د طیارې د لارې. نو د دغو ټولو برخو څېړنه او مطالعه د هم نقل په ارتباط، د فاصلې په ارتباط، د مواصلاتي جغرافیه دنده او وظیفه ده. په افریقا کې مواصلات لرغونې سابقه لري او په مختلفو ډولونو ترسره کېده. اوس یې تر یوې اندازې په ښه او معاصره توګه پرمختیا کړې ده. په دې لویه وچه کې د استوایي ګڼو ځنګلونو، صحرایي تندو بادونو، باتلاکونو او صحراګانو شتوالی خنډونه منځته راوړي دي. د افریقا لویه وچه د مواصلات په برخه کې ډېرې ستونزې لري. یو هم د هغوی څخه زیات ستونزې ده او تر ټولو مهمه ستونزه ده، هغه د باتلاک شتون دی. باتلاک هغه ځای ته ویل کیږي چې دایمي زیان ولري او کومه خټه یا کومه څه چې د دې په داخل کې وي هغه یو مخلوط ورڅخه جوړوي. نو کدا چیر سڑک پوخ سی یا هم دیر سرمایگداری پروسی خو دا وقت تیر دو سر بیرد دا غزای شوری شی نو دا محصولات پا برخی بطلاکونو یولو استون زر منستا کرده دا توکو اوڑل او راوڑل دا وچ للاری او پا سواحیلو که دا بیڑی پا وصلا سر ترسی شی دا افریقا لویدیس تخ خطیز تا لومنی تک او را تک پا تل سوام میلادی کال کی دا هریموتن ستنلی پا وصلا تر سر شو چی پا دروی کلونه کی بش پرسو هری موتن ستنلی دا لویدیز افریقا چخه و خطیز افریقا تا پا دروی کلونه کی ولاری چی دا لومنی پلی تک و پا دو غزات و برخ کی مواصلات اولل راولل پا ابتدائی توگ معمولا دو اوشانو خرو او پا سختو او پیچور لار کی دا انسانان پا وصلا سر ترسیش دا چی دا افریقا لویوه چی دیره پر مختلی نده وست پاده ده نوزده که مواصلات دی تروزه پریم هاگه عادی مواصلات دی دوست پرون دا کرش و جوروانه دا سلیم ملادی پیلی دا لمره یو سخه پزنگری دول دا لمره نوال جگره چه خورسته دیره پر مختاگ وکی پا 1953 ملادی کال کلش دوما نوال جگره خلاص اسپل دا مصر پا کاهره شار کی دا اوز پنی پتلی دا رلگاردی دا پاره اون نشتول سولیه نوزده که پرولو او راولو که ازیاتر دا سرکون سخه کار اخستل کیجه پا افریقا کی دا اوسپنو دا کرشو ټول اوږدوالی 8000 کیلومتر ته رسیدلی او ډیره اوږده کرشه د 8000 کیلومتر په اوږدوالی قاهره له کیپ ټاون سره په جنوبي افریقا کې نشته وي د اوسپنو کرشو په افریقا کې نورو هیوادونو لکه مراکش الجزایر تونس او مصر کې پراختیا کړې ده سربیره پر دې د دې لویې وچې د زیاترو هیوادونو پلازمینې مرکزونه او مشهوره ښارونه په عصري هوایي ډګرونو سنبال دي چې د دې لارې د پرمختللو صنعتي هیوادونو او د نړۍ د نورو هیوادونو سره اړیکه ټینګوي تاسو وګورئ د افریقا د لویې وچې د قاهرې ښار څومره زیات رش لري او ډېر پراخه سړک هم دی په تصویر کې خو که چیرې وګورو د موټرانو زیادښت هم ډېر پر سترګو کېږي نو د افریقا د لویې وچې مواصلات له ستونو سره مخ دي د افریقا د لویې وچې د مواصلاتو د قوي کولو په موخه باید دوی د بحري لارو څخه استفاده وکړي او داس څه وکړي چې د خپل هیواد د ښې راتلونکي لپاره موثره او مثمره واوسي
د افریقا د مواصلاتو د درس په برخه کې پر دې پوه شو چې په دغه لویه وچه کې د اوسپنې پټلۍ څه باندې 8000 کیلومتره ته رسېدلې او د پرمختللي او عصري هوایي ډګرونو موجودیت د دغې لویې وچې په اقتصادي وده کې مرسته کوي
پام وکړئ د پښتو خپرونې مهال ویش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دي او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خبريږي
ګرانوز د کوونکو له تاسو مو غوښتنه دا ده چې له درسي ساعت وروسته لوستل شوي درسونه یو ځل بیا له کتاب څخه په استفادې تکرار کړئ درسي ساعت هم دلته پای ته رسوو تر بلې خبرونې د خدای پامان
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601 یو ځل بیا 00420221240601
او اوس هم تاندې څنګه خبرونه خبريږي
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړا خپرونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. که څه هم د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې د کانکور ازموینه یې ځنډولې او دا ازموینه به له سنبولې یا وږې میاشت وروسته واخیستل شي، موږ په دې خپرونه کې په دې غږیږو چې څنګه د کانکور په ازموینه کې د پوهنځیو انتخاب وشي. په کانکور ازموینه کې د کامیابیدو چانس هغه وخت ډیریږي چې ښه تیاری ورته نیول شوی وي، خو د دې تر څنګ په دې ازموینه کې د پوهنځیو انتخاب هم مهم رول لري. په دې خپرونه کې به واورئ چې د پوهنځیو په انتخاب کې کوم مسایل د ناکامۍ سبب کې
د دې فراک می فکر نه د کړه نه تانه می دوه مغ کړی دي چې زه باید تب تکامیاب شم.
او د دې لپاره چې د کانکور ګډونوال خې انتخاب وکړي کوم مسایل ته باید پام وکړي.
کله انسان چې شای شروع کوي باید خپل علاقه سره مرکه شروع کړي.
پانتون خمر فکو د طالبانو ته مخکله امتحان نه دوی به کول شي انتخاب وکړي.
د دولسمو ټولګیو فارغان هر کال په دې هیله د کانکور په ازموینه کې ګډون کوي چې پوهنتونونو ته کامیاب شي او لوړې زده کړې وکړي. ډېرې سره له دې چې د کانکور لپاره تیاری هم لري، خو د امتحان په مهال لوی یا وړې تېروتنې د ناکامۍ لور ته بیایي. په دې لړ کې یوه هم د انتخاب مسله ده چې د کانکور ځینې ګډونوال دقت نه ورته کوي او په دې خاطر بې نتیجې کیږي. د پکتیا اوسیدونکو سپوږمۍ چې د کانکور لپاره تیاری نیسي وایي په ښوونځیو کې د انتخاب په اړه معلومات نه ورکول کیږي، ځکه د کانکور ډیر ګډونوال په دې برخه کې له ستونزو سره مخ وي.
ما یعنی د دوی په باره کې فکر نه دی کړی. رښتیا وایم د دې فاره کې مې فکر نه دی کړی. یعنی تانه مې دوه مغ کړی دي چې زه باید تب ته کامیاب شم. یعنی موږ مکتب کې که چېرته داسې ښه درس درکولی دومره معلومات درکولی موږ کورسو کې څه کول دلته خو موږ مجبور یو د دې خاطر چې خپل ژوند جوړ کړو. یعنی د خپل خوراک نه موږ هغه
ځینو ځوانانو ته دا خبره هم کیږي چې د پوهنځي انتخاب مهم نه دی، بلکې مهمه خبره دا ده چې مقصد یو پوهنځی ووایي او د کار کولو لپاره یو سند پیدا کړئ. خو محمد صدیق چې په همدې ډول انتخاب کړی ووایي د فراغت 15 کاله تیریږي، خو په هغه برخه کې چې د زده کړې کړي دی پکې علاقه نه لري او په کومه برخه کې چې دی غواړي کار وکړي د زده کړو او تجربې د نه درلودلو له وجې زمينه نه ورته برابرېږي.
نو هغه وخت کې غټه کامیابي دا و چې سړی به دی رښتې د کامیاب شي، هغه د خوشحالۍ ځای و. نو ما اول انتخاب چې کله کابل اقتصاد کړی و غټه خو نو عمر کړی بیا 288 نمبر چې ما وړې کابل ساينس پوهنځي ته ورکړم. نو هغه غټ اشتباه دا ده چې کوي باید خپل علاقه سره مرکه شروع کړي. یو سړی که چېرته ژورنالیزم ته جوړي باید هیڅ کله طب انتخاب نه کړي. کله سړی حقوق پوهنځي ته جوړي هغه باید زراعت انتخاب نه کړي. هماغه چې کله وم سمستر ته لاړم ما ویل چې والله اشتباه دې کړی ده، پوهنځی دې غلط انتخاب کړی ده. هماغه چې دغه مشکلات سره مخامخ شوم.
په کانکور کې د کامیابۍ لپاره مهمه ده چې ځوابونو ته په کتو سره پوهنځی انتخاب شي، یعنی لومړی سوالونه حل شي. که امتحان ورکوونکي 130 سوالونه حل کړي وي دا ورته ښه بلل کیږي چې انتخاب د 130 سوالونو د حل لپاره وکړي، ځکه کېدای شي ځینې ځوابونه به د ده په نظر سم وي خو پکې تېروتی به وي. که چیرې دې مسلې ته پام ونه شي او انتخابونه لوړ وي، ډېر امکان شته چې د کانکور ګډونوال د عبدالمتین په څیر ښه نتیجه ترلاسه نه کړي.
ما اول څه کله مکتب خلاص کړ زیاتره هغه کسان چې تحصیل دوره کې یا پوهنتونو کې وو هغوی سره مشوره وکړله ترڅو زه ښه انتخاب وکړم. خو بیا ډېره مهمه ده چې شخص خپل استعداد تروانۍ ته وګوري چې کوم پوهنځی دی مخته وړلی شي. زه په دې مطمئن یم زیاتره چې انتخاب کې مشکلات ځکه دومره بلدتیا موږ نه درلودله. ازمایشي امتحانونه مو نه ورکړي، انتخابونه جګونه، سوالونه مې کمل شوي وو. په دې خاطر ونه توانېدم چې زه خپل خوښ پوهنځی ته کامیاب شم.
په کابل کې د یو کورس استاد کامران ساحل وایي د دولسمو ټولګیو فارغان د پوهنځي په انتخاب کې ډیر کله د نورو له خبرو یا هم د پوهنځیو له شهرت څخه متاثرېږي او له معلوماتو پرته انتخابوي.
پتاندې څنګه خبرونه کې د ځوانانو پستونزو
بشوادي د بیکاری د
لاستراوړو
ما دوه اپلیکیشنونه جوړ کړی
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 2 بجو په خبرونه کې خبريږي. دا چې د کانکور امتحان ورکوونکي په انتخاب کې کومې تېروتنې کوي، په دې ازموینه کې د نورو له فرمایش سره څه ډول تعامل وشي او د خپلې خوښې د پوهنځي په ټاکلو کې کوم مسایلو ته باید پام وشي، په دې اړه مو د ازموینو د ملي ادارې له مشر عبدالقدیر خاموش سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
هر کال ډیر ځوانان د کانکور په امتحان کې ګډون کوي، خو ډیر یې د انتخاب له وجې هم بې نتیجې کیږي. نو هغه کومې تېروتنې دي چې د کانکور ګډونوالي د انتخاب په برخه کې کوي او هغه دوی بې نتیجې کوي؟
کانکور ازموینه معمولا دوه بود لري. یو ازموینه ده چې هر دوه طرف ته پکار ده چې باید آمادګي ورته ونیسي او بالاخره دغه ازموینه په کامیاب یا بریالۍ توګه پای ته ورسوي. دوهمه مرحله د انتخاب مرحله ده چې انتخاب هم کولی شي 50% د شاګرد په کامیابۍ کې هم رول بازی کوي او د شاګرد په ناکامۍ کې هم، یعنی دواړو صورتونو کې. ځکه کېدای شي داسې وخت کې چې موږ داوطلبان ډېر جګ انتخاب کوي خو هغه انتخاباته جوړ نه وي، نو په یو څه ښو نمرو باندې فرضاً بې نتیجه کېږي. د بېلګې په توګه یو سړی دی تب انتخابوي، وایي تب د کابل، تب د هرات، تب د بالخ، تب د البیروني، تب نه پوهېږم د ننګرهار. او تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا تب ټول په یوه کټګوري کې دی، نو ډېر تفاوت د نمرو په دوی کې نه راځي. نو بل انتخاب نه لري، پنځه انتخاب یې له تب نه پوره کړي او سړی په 300 نمرو باندې هم بې نتیجه کېږي. حال دا چې موږ په 300 نمرو باندې محصلین ښو نورو پوهنځیو ته کامیابېدای شي، لکه حقوق، لکه اقتصاد، لکه دې ته ورته نورې رشتې چې کېدای شي که دوی سم انتخاب ولري دې رشتو ته هم کامیابېدای شي.
خو که یو ګډونوال دا تمه لري چې هغه یوازې یو انتخاب لري، یو پوهنځی خوښ وي، هغه څنګه کولی شي ځان ته نور پوهنځی انتخاب کړي؟ کېدای شي دی په کې علاقه ونه لري.
کله چې موږ دوه انتخاب ورکوو یا درې انتخاب ورکوو، یا فرضاً په کانکور کې پنځه انتخاب ورکوو، دا پنځه انتخاب همدغه لپاره دي چې موږ په پنځه کټګوریو کې باید انتخاب وکړو. په دې معنا باندې چې اول جګه کټګوري انتخاب وکړو، ځان ته فرضاً اول درجه انتخاب ولرو، او بیا یې ځان لپاره دوهمه کټګوري انتخاب هم ولرو. که چېرې موږ د اول نمرې لاسته نه راوړو، نو بیا په دوهمه کې فرضي ته باید لاره پیدا کړو. دا فکر هم باید ولرو که په اول او دوهم انتخاب ته لاره نشو پیدا کړو، نو د دې نه یو بل ټیټ پوهنځی هم باید انتخاب کړم چې درېیم انتخاب خاتمان باید لاره پیدا کړم. د پنځه انتخاب همدغه لپاره دي چې موږ د خپل انتخابونه په صلاح پله په پله پورته لاړ شو، او که موږ دغه میتود مراد کړو نو موږ کولی شو چې په صلاح لاره پیدا کړو. دا حتمي نه ده چې یو سړی په حتما یو انتخاب ولري. کېدای شي په مغه برخه کې سړی څو انتخاب ولري. فرضاً زه غواړم په اجتماعي علومو کې مهارت لرم، په طبي علومو کې فرضاً هیڅ ابتکار نه لرم، په ریاضي، فزیک، کیمیا باندې نه پوهېږم، خو په ادبیاتو، تاریخ، جغرافیه او په دې اجتماعي علومو باندې ډېر ښه وارد یم. نو دلته موږ په دې برخه کې په اجتماعي علومو کې موږ فرضاً مختلفه پوهنځۍ لرو چې زه کولی شم حقوق پکې انتخاب کړم، کولی شم ادبیات پکې انتخاب کړم، پالیسي پکې انتخاب کړم. فرضاً د ته ورته نور پوهنځۍ
د کانکور ځینو ګډونوالو ته په کور کې یا ملګري ورته وایي چې دا او هغه پوهنځۍ انتخاب کړه. له دغه سې فرمایشونو سره د کانکور ګډونوال باید څنګه تعامل وکړي چې دوی بیا داسې انتخاب وکړي چې د دوی خوښ وي، یعنی دوی وکولی شي په هغه برخه کې ښه زده کړې وکړي؟
دا ښه کار دی چې موږ د پلار او د مور د کور د مشرانو خبرې ومنو او د هغوی د راهنمایو لارښوونو مطابق عمل وکړو. دا بد کار نه دی، خو یو شمېر کارونه دي لکه دغه د انتخاب موضوع چې د داوطلبانو فردي استعدادونو ته چې ارتباط لري، دا باید خپله د ځوانان خپل کورنۍ باید پهونه باندې قناعت ورکړي. دوی باید ورسره دا بحث وکړي او متواتره دا بحث ورسره وکړي چې پلار او مور ته بله قناعت ورکړي چې زه تب لپاره نه یم جوړ. زه مطمئنه یم چې هر سړی چې خپل خوښه باندې پوهنځی ووایي هلته بریالی دی، او که د پوهنځی باندې تحمیل شي او د پلار د فرمایش په اساس باندې لار به ورته پیدا کړي، کامیاب شي. خو پوهنځی کې که ویم وایي جبري دی ورباندې، که فارغ هم چې جبري دی، بالاخره ټولنې ته مؤثر واقع کیږي، نو هغه څه خدمت چې باید وکړي نه شي کولای.
د کانکور یو شمېر ګډونوال داسې هم وي چې حتی کله چې هغه د امتحان پارچې ته ناست هم وي، په خپل انتخاب کې دوه زړې وي چې ښه دا وکړم، هغه وکړم. له کومه ځایه دوی باید په دې اړه فکر وکړي او دې ته کار وکړي چې دوی باید کومه څانګه ولولي او د کومې څانګې لپاره آمادګي ونیسي؟
یو زده کوونکی باید درې بوده د موضوع په نظر کې ونیسي. یو خپل شخصي علاقه او خوښي چې د کوم پنځه سره ده. دوهم د ښوونځي لخوا د زده کوونکو ته د کانکور په اړه هغه عامه پوهاوی دی چې باید ورکړل شي، چې داوطلب ته مخکې له دې چې لوړو زده کړو ته لاره پیدا کړي، د لوړو زده کړو یو تصویر په ذهن کې ولري چې کوم پوهنځی په کوم برخه کې کار کوي، د نه چې فارغ شي په ټولنه کې په کوم عنوان باندې دی په سره منل کیږي، او دی باید کوم کارونه په مخ بوزي. د بل خوانه لوړو زده کړو وزارت ته پکار ده چې د هر پوهنځي اهداف یې او غي کریکولمونه چې کوم ځایونه پکې تدریس کیږي، او بل اخره په ټولنه کې د کاریابي موضوع دا په خپل پانو کې ولري، ترڅو د طلب مخ له دې را چې انتخاب وکول لاشي د لوړو زده کړو تحصیلاتو هغه ویب سایټ ته هلته وګوري. پوهنځي انتخاب کې اقتصاد فرضاً وګوري، اقتصاد وګوري چې کوم ځایونه پکې تدریس کیږي، او د کاریابي په کوم موردو کې ده. نو دا ټول د عدم آگاهی ده د پوهنتونونو نه، د تحصیلات عالی نه، چې د لپاره واقعا کم کار شوی دی که موږ په دغه برخه کې پوهنتون ښه معرفي کړو داوطلبانو ته مخکې له امتحانه، نو دوی به کولی شي ښه انتخاب وکړي.
اوریدونکو دا و د دې ونې د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.